ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې جما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری روهلا زدران نه کې هلي السلام علیکم. د پاکستان جمهوریت غورزنګ نننای غونډه چې پرایوند کې کیږي دا د خبرونو د سر موجوده د سره د سره سره یو د حکومت اتحادي ګوند یو غړي محمد علي دورانی د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دا هم د خبرونو د سر په موضوعاتو کې راځي. او شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشران نن په لاهور کې غونډه لري. ایران وایي د امریکا ولسمشر جنگ ته پلمې لټوي او د نړۍ بیلابیلو سیمو کې خلکو د نوي کال مراسم د محدودیتونو سره پرځای کړل. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلاف مشران نن د لاهور پر ایونت کې غونډه لري. لدې مهمه غونډه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت یو اتحادی ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. دواړه وروسته د خبريالانو په وړاندې په شریکه خبري غونډه کې حاضر شول. په دې موقعه دوراني وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د راغلي ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. خو مولانا فضل الرحمن رسنوي ته وویل ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکرات ته غاړه کې خوده شي. وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزیشن مشران د قومي احتساب ادارې یا نیب د کیسونو نه د بچ کېدو لپاره مظاهره کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږی ځانګړی استازي وایي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو پر مندر برید د خواشینۍ او د غندنې وړ کار دی. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې د نوموړي له خولې لیکلي چې په کرک کې د مندر د سوځولو په تورې یو د شورانکار نیولې چې په کې د هغوی مشر هم شامل دی. نوموړي ویلي د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی. د کرک په ټیری کلی کې د دسمبر په 13مه د مندر د سوځولو پیښه مخې ته راغلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پرون وویل له دندې لرې کړل شوی دی. احمد جواد عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي بې له دې چې په خپله استعفا وکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده. هغه وایي ولسمشر ترېنه غوښتنه کړې وه چې له دندې استعفا ورکړي خو ده ورته په ځواب کې ویلي چې د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نه ویني. نوموړی وایي ولسمشر ترې دوباره د ټلیفون له لارې وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د نوموړي په وینا هغه استعفا نه ده ورکړې خو پرونی د چارو د ادارې لخوا مکتوب ترلاسه کړی چې پکې راغلی د عامې روغتیا د وزیر استعفا منل شوې ده. تر اوسه ارګ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخیستنې په تور څلور کارکوونکي نیول شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ته پلمې لټوي. هغه پرون د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په عراق کې په ډرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایراني پوځي قومندان قاسم سلیمانی تلین ته څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو وړاندوینه کوله چې ایران یا د هغوی ائتلافي عراقي ملیشا د قاسم سلیمانی د تلین پر مهال د غچ اخیستنې بریدونه ترسره کولی شي. ټرمپ د دسمبر په 23مه تهران ته خبرداری ورکړ چې په عراق کې امریکایي پوځي او سفارتي عمله په نښه کېدای شي. د لغې وروسته و چې د بغداد په خوندي ګڼل کېدونکې سیمه یا شنه ساحه کې د ایراني ملاتړ لرونکو ملیشا ځواکونو لخوا د امریکا په سفارت د راکټو بریدو شو. جواد ظریف پر ټویټر لیکلي له عراق استخباراتي راپورونه وایي چې د جنگ لپاره پلمې لټول کیږي. هغه وایي ایران د جنگ طرفدار نه دی خو د خپلو خلکو امنیت او مهمو ګټو دفاع به په مستقیم ډول کوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږدیز کال هرکلی د کورونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه ونه کړه شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال 2021 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرېښي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین ترلاسه کړي. له آسټرالیا نیولې تر آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا کې د حکومتونو لخوا خلکو ته سپارښتنه شوې وه چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د خوشحالۍ په کورونو کې ولمانځي. په نیوزیلینډ کې د کورونا وایرس یو فعال کیس هم نشته. هلته خلکو د نوې کال هرکلی د نورو کلونو په شان په دودیزه بڼه وکړ. خو په گاونډ استرالیا کې بیا ورلوبې وشوې، خو د خلکو لوی ګڼې ګوڼې نه تر سترګو کېدې. د مسکو په سره میدان او د یونان په اکروپولیس کې په اسمان د ورلوبو نندارې وې، خو لارې کوڅې له خلکو تش شوې. په دوبۍ کې د برج الخلیفه په مخ کې د نوې کال د پیل مراسم په داسې حال کې پر ځای شول چې خلکو ټولنیز واټن ته پام نه کاوه. له پاریس تر برلین د اروپا اکثر هیوادونه د ټولبان په حال کې دي. په امریکا کې هم د کورونا په خاطر د نوي کال خوشحالي په محدود پیمانه لمانځل شوې. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کړل. د دې دولسو بجو د خبري غړی د سر راپورونه دادي. حکومتی اتحادی گن پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی یو وار مخ کی شہباز شریف سره ملاقات کړی او تیر شپه د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وکړو. د ملاقات نه پس هغه وای
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا جو مولانا کا فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا.
په هیواد کې د پټرولو قیمتونه زیات شوې دي. یو ډرایور ترې سره ټکر
چې ټوله ورځ ګاډی وچلوه، یا پی پټرول پورا کوو، یا پی نور څه موږ به کور ته څه وړو، دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو. نو
د کرک په ټیری سیمه کې خلکو د هندوانو یو مندر سوځولی. قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledu.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورو د سر راپورته نن په رایوند کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ سیاسي ائتلاف کې د شامل غوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمې خبرې متوقع دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د مشر محمد علی دورانی ترمنز لیدل کتل شوې دي. دا ملاقات د اپوزیشن او حکومت ترمنز د ناندریو د کمولو لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي وو حکومتي لوري به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. په راوند کې د نننۍ اجلاس او د دورانی سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
نن په ریوان کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. خو دغه مهمه غونډه نه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادي او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني ملاقات وکړو. او دغه ملاقات وروسته تیر شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دوراني ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه ویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شہباز شریف سره هم ملاقات کړی وو.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچا د مذاکراتو لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی، او زما په اند د اتفاق په راجوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو. او هغه ورځ مې چې د شہباز شریف سره لیدلی وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وي نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وي. خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او د حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي، نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو، د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کیدلی شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ
دا پاکستان چی سمرہ ہم اداری دی، کاغا اسٹیبلشمنٹ دے، کا سیول بیوروکریسی دا، او کا نوری اداری دی، خو ټول خلکو لا یو موٹے کے دل پکار دی چی کا دا رقم نا اہل حکومت تا یو ورز ہم زیادہ ورکو، نو یو ورز نور پا زمکہ کی دننا ورننوزو، نو زمون پا ان دا حکومت سرا دا مذاکرات و امکان نشتا. خو که وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي، نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزبي اختلاف د ګوندونو د جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونو د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې دننه د شامل وندونو ترمنز د اختلافاتو خبرونه رد کړل، او هغه وویل چې نن به په ریوان کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
پدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، خو بل پلو به د پاکستان وزیر اعظم او د کابینې نور وزیرانو په وار وار ویلي چې د 2013 کال ټاکنې رڼې وي او د هغوی حکومت به خپل وخت پوره کوي. هغوی وایي پی ډی ایم کې شامل د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې د حکومت د مظاهرو کې برخه اخلي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې په 2013 میلادي کال کې پارلماني سیاست هم په سم ډول نه دی ترسره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضحه تګلاره لري. دوی وایي په نوي کال کې به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیاتې شي. په 2013 میلادي کال کې واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن د یو بل پر ضد په پارلمان کې دننه او بهر د یو بل خلاف تون بیانونه ورکړل. تیر کال اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اتحاد هم جوړ کړ چې وایي د حکومت د راغورېدو پورې به هلې ځلې جاري ساتي. وفاقي حکومت دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پاکستان کې په 2013 کال کې د جمهوري ارزښتونو او نوی کال کې پر امکاناتو راپور جوړ کړي. نو راځي چې دا وره
په 2013 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای ہم دغه کال سیاسی حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کې سموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شو. مخالفو ګوندونو په 2013 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر لروانو سیاسي حالات بریخي چې په 2013 کې جمهوریت په صحیح معنی کې نو عملی. شنون کی زاهد حسین مشال ریډیو تو ویل چې کال 2013 په پاکستان کې د جمهوریت لپاره وړ ډیر خکال نو، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا په اړه پوښتنې پیدا کړې دي.
دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې په 2023 کې به څه صورتحال وي، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په تصادم کې دا وخت جوړجاړی نه ښکاري. دواړو خواوو یو سخت رویه خپله کړې چې له کبله یې د جمهوري قوتونو لپاره ځای پتنګېدو دي. د دې لپاره به نور قوتونو، ادارو او فوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدل دي. نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلې شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په لړ کې یې گرفتارې هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه د حکومت انتقامي کاروایی بولي او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي، خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی یې په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسې نه ویني چې 2021 بل 2020 کال مختلف وي. نو موري په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوي کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي دوی به داسې شیزونه کړی وي چې دوی ته د هغه جواب ورکول پکار دي، خو چې په کومه طریقه باندې کیږي نو هغه ته هم څه ډېر ښه نشي ویلای کېدی. زه په خپله دا ګڼم چې څنګه کال 2020 ته چې کوم تیر شو ختم شو، دا څومره مشکل و د جمهوریتونو لپاره او د ولس حقونو لپاره، نو د راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت د دې نه هم زیات مشکل وي، ځکه چې هغه خلک چې کوم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو پوره کوشش روان دی. خو ښه خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی غورځولی.
په 2020 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشر یې تحریک انصاف کوي، له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوري تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان جمهوري تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید له سره انتخاباتو شو. وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللې او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي که وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو ځلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویې په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
په جمهوري بهیر کې پارلمان فعال وي، د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي، خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي، هغه ماته نخکاری. بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغه دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي، نو غټ سوالي نشان دا دی چې په پاکستان جمهوري تحریک کې دا خبره زیاته کیږي. نو که دا سی وي نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. که دا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکي سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات همداسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي، نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخېدی شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اتر چوکو ضمني انتخابات کېدونکي دي، نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خواله راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشاله په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیات شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو بیې یو وار بیا لوړې شوې. د تېرې شپې د 200 بجو نه د پټرولو، ډیزلو او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظم د ادارې اوګرا په غوښتنه پورته کړی دی. تر دې وړاندې دسمبر په 15 هم د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې شوې وې. ځینو کسانو مشالې لو ته وویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک کې هر څه ګران شي. نور تفصیل سراج ظهیر وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.30 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی وکړی شو او دا نرخونه بیګا د شپې د دولس بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی و. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه و لیدلی چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څیز ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدې اغېزې پرېوځي. د اسلام آباد پنډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
ڈاکٹر راشن ملا
ہم دارنگ ابل خارک سید رحمان ہم دو تیلو پہ گرانی دو مشال ریڈیو تا ہوئی
نگوند کار پہ دی پیٹرول ہو با دا غروان دی غریب شد خوکون دا پیٹرول دی چی پیٹرول گران شد دا غریب شد خو بیام غرق دی ہنو تیلو خو خواست دی رو را جدی پاکستان حکمت تا چی دی زمان غم وگی نمان خور را سبال زمان بچیم وگی دی زمان غم وگی
حاجی سید غپور چې د پنجاب په گجرانواله کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارومدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زمونږ د کارخانو کار پی ودرېږي زمونږ نورې مسالې پې ډېرې خرابېږي ګاډي پې ودرېږي نو دغه نه خو زمونږ ټوله ګټه ده چې هغه مونږ په دې پټرول ورکو. نو مونږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پیٹرول ارزانه کوي نور خو هرڅه قیمته شولل زور کې دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو د دنه مو سایکل ته مکه وای.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
بےروزگاری پہ شکل کے اور کم اقتصادی پر وقت پر شکل کے غربت پر شکل کے دخل کو جن کے
ذکر دا پنزل سورج اڑان دی وفاقی حکومت تیلو پر نرخونوں کی زیاد والے کڑے وہ چیتر مکھ دا پیٹرول نرخ 3 روپے د ڈیزل په نرخ کې هم 3 روپۍ او دارنګ د لایټ ډیزل په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی وو. بلبل وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد خنه دی پاتې شوی خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره زر به ختمه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
زموږ تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې وجود خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع کرک ته د تیر چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د کرک په ټیری سیمه کې یو شمیر پارېدلو خلکو یو مندر وسیزلو. له هغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحثونه پیل شوي دي. د مندر د ورانولو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ده. هندو مشران وایي پر دغه مندر د تیرو څو کلونو راهیسې شخړه روانه وه او دوی پکې د نوې آبادۍ کولو اجازت اخیستی وو. چارواکي وایي د مندر د ورانولو په تور یې له 14 زیات کسان نیولي دي. بلخوا په پاکستان کې مذهبي او دیني مشران وایي باید علما په ټولنه کې د مذهبي رواداري زغم او د یو بل د عبادت خانو ته د درناوي کولو لپاره کار وکړي. تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د دسمبر پر دیرشمه په ټولنیزو رسنیو د خیبر پختونخوا د کرک زلې یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې ځایي خلک د هندوانو یو زوړ مندر ورانوي. د سیمې هندو مذهب لرونکو ویلي دغه مندر د دې لپاره یو تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. له دغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه هم بحثونه پیل شوي دي. د کورمې د پاړه چینار یو ځایي مذهبي مشر محمد کونین د دسمبر پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل دوی د کرک د پیښې غندنه کوي او باید مذهبي مشران په ولس کې د زغم او ورورولۍ زیاتولو لپاره کار وکړي. دغه پیښه په ګڼو نړیوالو مطبوعاتو کې هم لیکل وشول. د پاکستان سپریم کورټ هم د پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر پر 13مه په خپل ټویټر پاڼه دغه پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي باید د اقلیتونو او مذهبي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د پولیسو خاص ځواک جوړ کړی شي. د دسمبر پر 13مه د پاکستان د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش وانکوانی مشال راډیو ته وویل دوی ته د وزیر اعظم عمران خان او د ګڼو نورو مذهبي او سیاسي مشرانو ټلیفونونه ورغلي. نوموړي وویل په ټولنه کې د مذهبي لږکیو لپاره د برداشت سره سره باید داسې پیښو خلاف د قانون عملي کول هم سخت کړل شي.
ګوري زه دا ګڼم چې زمونږ په ټولنه او یا نورو ملکونو کې داسې پیښې کېدل ښه خبره نه ده. په پاکستان کې دننه باید داسې پیښې ونه شي. ځینې داسې عناصر شته چې په ټولنه کې کرکه خوروي، خو زه وایم چې په 1990 کې دا مندر چا وران کړی و هغو عناصرو یو ځل بیا وران کړ. نو که په هغه وخت قانوني کاروایی شوی وی نن به داسې نه و.
د ځینو راپورونو له مخې د کرک ټیری مندر پیښه له هغې وروسته شوې چې کله یو ځایي ملا په دغه مندر کې د نوې آبادۍ خلاف خبرې وکړې او د ځمکې پر سر لانجه جوړه شوه چې له وړاندې نه پرې شخړه روانه وه. د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي رواداری په اړه د وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ محمد طاهر اشرفي د دسمبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل باید علما د مذهبي رواداری د خورولو لپاره د ممبر او محراب استعمال وکړي.
دا ډیر ضروری خبره ده. یوازې په خطبه کې نه بلکې دینی علما باید په هر فورم او ځای کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا یو ډیره غلطه پیښه شوې ده. که څه هم وی باید څوک قانون په لاس کې وانخلي. د محراب او ممبر استعمال ډیر مهم دی. باید علما په ټولنه کې د برابرۍ او امن پیغام خپور کړي او ولس ته هم کتل پکار دي چې که څوک کاغه مذهبي مشروع یا سیاسي او یا د میډیا سره تعلق لري او هغه په ټولنه کې فساد خپروي نو باید چې خبره یې وانوري. حکومت هم د داسې خلکو باید مخنیوی وکړي.
د اسلامی نظریاتی کونسل پخوانی مشر ڈاکٹر کبلای ازوائی داسې پیښو مخې ته راتلل ښکارا کوي چې د مذهبي رواداری په اړه د ټولنې پخوانی او زاړه قدرونه په ختمېدو دي. نوموړي د دسمبر پر 13مه د کرک د پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغو 10 هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. خو پاکستان وایي داسې داسې خبرې ناسمې دي چې ګنې په هغه هیواد کې میشت اقلیتونه مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د دسمبر پر 1 پر خپل ټویټر پاڼه په کره کې د مندر دورانولو د پیښې غندنه کړې او لیکلي دي چې دغه پیښه په هیواد کې د مذهبي روادارۍ خلاف یو سازش دی او د زغملو وړ نه دی. قادری لیکلي چې هیواد کې د اقلیتونو د مذهبي ازادۍ تحفظ یې دینی، آئینی، قومی او اخلاقی فرض دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د 12 بجو د خبرونو رندیز د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ ائتلاف مشران نن د لاهور په رایوند کې غونډه لري. له دې مهمې غونډې وړاندې تیره شپه په لاهور کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات هم شو. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږۍ ځانګړی استازی وایي د مذهبي لږکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو پر مندر برید د فاشنۍ او د غندنې وړ کار دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر پرون وویل د پاکستان له وزیر اعظم سره کتنه کې دې هوکړې ته رسیدلې چې دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د دې وزارت مسؤلان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د عمران خان سره د دسمبر په 1 نیټه په اسلام آباد کې ولیدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پر نوویل له دندې لرې کړل شوی دی. احمد جواد عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیو پیغام کې ویلي بې له دې چې په خپله استعفا وکړي درګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګ ته پلمې لټوي. هغه پرون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیر کال په عراق کې په ډرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایراني فوجي قومندان قاسم سلیماني تلین ته 2 ورځې پاتې دي. د نړۍ په ګډ ګډ کې خلکو د نوي زیږدیز کال هرکلی د کورونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه ونه کړه شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرېښي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین ترلاسه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر ناوریدو. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست ته. د پنځمې په ورځ د خوست قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې له ګاونډي هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د یادې ولسي غونډې ویناوال وویل افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنی دی. د دوی په وینا کدلته جګړه او بیلابیلې ترهګرۍ ډلې فعالیتونه ولري، ګاونډي هیوادونه هم له زیانه په امن نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د صلح د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بی له خنډه او بی له ځنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مهیله دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنگه.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا په خپل خبرو کې د حکومت او طالبانو غوړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اور باندې وکي، ځکه له اور باندې پرته صلح نشي راتلای.
مهیله دغه دوه چې اور باندې مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یوه ځای کې نه لکه دوه ورونه مطلق کې دغې نه د نفر تعین شي دغه پلاوی چې دی تعین کړی دي ولو که هر څوک کې وي مګر د لوی پکتیا د مشاور اشخاص په دې کې مطلق تعین کی چې د صلح مابین تر ول
د غونډې او طبیع کونکي او دیوالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوی د سولې مذاکرات ری وبری د رسیدلی خو د ولس د تمی سره سم نه دی
زمونږ هله داده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات د افغانستان امنیت د سیمې ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري
د خصوصي دن کې داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډيږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانګدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پایلې داته چمتووالی خي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میسته کینی بل خوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړې د سوره خبری با پخپل ټاکل شوی وخت پیل شي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اړوندو تاسو مشال رادیو ته وګی په ناقانون ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرزګوینا په کیمپ کې سخت سیمې ته پراته دي د دسمبر پر درویشتمه د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخیست تر هغې وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 800 کډوال لسرپنا بې برخې شول دوی وایي د واورې ورېدو او خوړو کموالي له وجې یې ژوند لا سخت شوی نور تفصیل زمونږ همکار منور شاه وړاندې کوي
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخته یخنۍ او واورو کې تیر کړه دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هیوادونو ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغې د سرپنانه محروم شول چې د دسمبر په درشتمه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګېد او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر ښه نه وو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی دلته نه وبشته نه ټایلټ او نه خوراک د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کیدلی
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنی ریډ کراس له دې کډوالو سره سمراستې کړي خو دوی وایي چې په دې وخت نه تیریږي
په تیرو څلیرش ګنټو کې موږ ته ریډ کراس لکشان خواړه راکړل خو په دې زموږ گزاره نه کیږي که چارواکو زموږ لپاره زر تر زره څه انتظام ونه کړ نو موږ به همدلته مړه شو
ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثره شوو کډوالو ته کمبلې جورابې او دستانې هم ورکړې دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي نو ځکه وړاندې تللو ته نه پرېښودل کیږي
We can't go to another country.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي موږ هم انسانان یو
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې صد پاسه 1500 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې سو چنده سیوا شوې دي ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاوو نیوکه کړي او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت د رویت لال کمیټه پخوانی چیرمن چې د څو لسیزو راهیسې د رویت لال کمیټې چیرمن مفتی منیب الرحمن صاحب هغه د دې دندې لرې کړې دي او د دې ترڅنګ په نوې د رویت لال کمیټې نوې غړیو کې د سپارکو چې د پاکستان د خلایي ادارې د هغې نمائندگان هم شامل دي، د ساينس او ټکنالوژي د ادارې خلک هم شامل دي، د موسمیات د ادارې خلک هم شامل دي. دا یو نوې کمیټې جوړه شوې ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان دا راپور را لېږلی.
د دسمبر په 1 د پاکستان د مذهبي چارو وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه زړه د رویت هلال کمیټي چې د اسلامي میاشتو او د اخترونو اعلانونه به کول ختم کړی شوی ده، او د دې چیرمن مفتی منیب الرحمن هم د خپل څوکې نه خوشاله شل کاله پس لري کړی شوی دی، او د نوې نورلس کسیزه هلال کمیټه مشر مولانا عبدالکبیر آزاد ټاکل شوی دی. دا چې تر ډیره وخته د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا ډیرو سیمو کې به په یو ورځ اختر یا روژه نه کېده، او د هغې په وجه به د اختر یا روژې وړاندې رستو کوونکو ترمنځ اختلاف هم و او تود بحثونه به هم کېدل. د وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې ویان مفتی سراج الحسن مشال لیړو ته په دې باب لوایي چې د اختلاف ختمولو لپاره باید هغه عوامل ختم کړي شي کوم چې د دې سبب وو.
زیات تر دا و چې یاره خیبر پښتونخوا چې کوم شهادتونه دي نو دا رد کیږي او دا قبلېږي نه، نو دې حواله سره به یو د سقم پاتې شوی او یو کمزوري به راغله. نو د اخترونه او د روژه کې به زموږ مسلمانان خاص کر پاکستان کې هغه اتحاد او اتفاق به پاتې نه شو، چونکه جل بزی کې به اعلان کېدو شهادتونو چاند بین داسې خاصه سلسله نه وه او خیبر پښتونخوا شهادتونو ته به انتظار نه کېدل شو. نو اوس چې کوم نوی چیرمین صاحب دی یا نوی کومه کمیټي اعلان وشو دې ته هم دا یو غټ چیلنج دی چې کوم کمزوریانې وي بیا یو متفقه لای عمل چې دی لپاره تویږي. که داسې دغنی نو زما ته خو داسې نه ښکاري چې صرف شخصیاتو بدلولو سره هغه اتفاق او اتحاد پیدا شي، نو بلکې زه وایم چې ډېره خبره دا وه چې دلته کې چې کوم مشران دي پښتونخوا کوم مسجد قاسم علي خان والا نو دا که پکې هم چرته ممبر شوی و نو انشاءالله دا مسله به بیا ډېره ښه طرف ته تللې وای.
دا چې خیبر پښتونخوا د مفتی شهاب الدین پوپلزه په اعلان روژه یا اختر کوونکو با په مفتی منیب الرحمن او د حکومت منونکو با مفتی شهاب الدین پوپلزه په پریکړه ټکونه کوي، نو آیا دا اختلاف د شخصیتو وجه وه؟ نو د پاکستان د مرکزی حکومت د کونسل اف اسلامیک آیډیالوجي په خوانی مشر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وای
چې د دو اخترونو تعلق دی یا پر رمضان شریف کې د ورځو د فرق تعلق دی نو دا د شخصیت سره تړلی نه دی، بلکې تاریخي طور د مسجد قاسم علي خان د پوپلزی حضرت مولانا صاحب چې دی د هغوی هغه تاریخي تفلسل دی د انګریزانو د وخته چې د هغوی دلته رویت هلال کمیټي به وه خو هغوی به فیصلې کولې.
دا چې څومره امکان دی چې دغه اختلاف به کم یا ختم شي اوس نو نوموړی زیاتوي چې نوې ټاکلې شوې د هلال کمیټې چیرمن یو غیر متنازع او پوه کس دی، نو باید د خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل راوباسي. دا چې په نوې اعلان شوې کمیټې کې د ساينس ټکنالوژي او د موسمیاتو محکمې پوهان هم شته دي نو دا څومره غوره ګام دی. نو مفتی سراج الاسلام د وفاق المدارس وایي چې اسلام مذهب د ساينس او جدت قبلونکي مذهب دی او دا یو غوره ګام دی.
دا بالکل ضروري ده او دا خوشن اقدام قرائن دي کنه جی دې ته هم قتل پکار دي ټول معاون حد سره نو دا یو ټول نن سبا وخت چون کې ټکنالوژي دور دی نو اسلام داسې صدا نه دی چا دیو دی جدید منع کوي، بلکې اسلام داسې یو خپل مذهب دی چې ټولو سره چلی دی شي جی.
د پام وړ ده چې تیر دو درې لسیزو راسې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې تر او روجې د مرکزی حکومت سره په یو ورځ نه وي چې له وجې دغه اختلاف رامخته کیږي، بلخوا د حکومت په دغه پریکړه باندې په ټولنیزو رسنیو باندې بحثونه کیږي او ځینې خلک د مفتی منیب الرحمن په لرې کولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه کوي، ولې ځینې خلک وایي چې واپس ته بحال کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغانانو ته د انټرنیټ لارې ویزی ورکړي. چارواکو ویلي چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه د یو سل یو نوي هیوادونو د وګړو لپاره شروع کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. اوس افغانان کولی شي د پاکستان کورنو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر ویب پاڼو ته ننوځي، اول ته د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره ځانته ویزه واخلي. د ویب سایټ پته ده visa.nadra.gov.pk. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوت بغیر ترسره شي. سراج الدین په دې اړه راپور لري.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13 په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به آنلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه کو آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دی لومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے بورتا ورکول کی گی. او دا ویزو ورکول چی کوم زور طریقہ کار وو آغا با ختم شی. او دا زکا چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پدی وجبا مین وال ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نوی ملکونو تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرا زی، د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
ورکولی سفارش بو او د شپې بلار لس بجې سهار پورې په یخنې کې کابل کې دی سفارت مخې ته به ولاړو، پلین کې به ولاړو، بیا به ویزې نه کېدلې. تنګول په ازامېدل د افغان مهاجرینو ډېر زیات وو. دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا کار عملي شي او چې دا آنلاین ویزې کار شروع شي.
همدارنګه یو بل تن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان دی د آنلاین ویزې چې شروع شي دا خو به ډېر بهترین کار وشي، ځکه چې مخکې کم تکلیف او کم افغانان مونږ چې په خپله هم تللو هلته سفارت مخې ته یوه شپه دوه شپې به مې انتظار کوو نمبر به نه راته او ډېر تکلیف باوجود به بیا زمونږ ویزې لګېدلې. او آنلاین خو ډېر ښه سهولت دی او ان شاء الله کې دا کار وشي، بهترین کار دی دا.
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خو شاو 100,000 پورې خلک پاکستان او افغانستان ته زیرا زی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو، په 2000 میلادي کال کې د کلتور د نړۍ وتلو سیرو د تل لپاره د ژوند سره خدای پامانی وکړه او د ابدیت غږ ته په دغو کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمي ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شعبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل راپور کې په همدې اړه معلومات راټول کړي.
گور چڑیا شنڈان نستا دل افسرین نستا وربل لرم قیتک نستا شایستا پشه لرم چپلی نستا دا سپین سپین مروندونه گورا کریا تلاوه کریا نستا دا بنگڑی نستا میگه شوی شاخر گو نزو چنگو کم جیبو نستا خو پیسی نستا.
دا دا پانستان دا وطلی کومیڈین، فلم ستوری او دا تلویزیونی خپرونو دا وړاندی کون کی آصف جلالی غگده. هغه د 2000 کال په لومړی ورځ وفات شو. نوموړي په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړه شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې ومړ. د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېښې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 21 بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو، ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې همکار کړو، د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن وو او د ډیر ښه نور کار ته مترکېده، خو د جون په 14 مرګې مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے. بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور دا بالی ووڈ دا کامیاب ترین فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و، خو مشران د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور نه هند ته تللي وو. په پیښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخت کال روسی لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کلنۍ کې عمر د زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چیک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم لنګدې لیدل شوی اورګاډي آسکار ایوارډ ګټلو. روسی خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلند د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم د هغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د وی سندرې لپاره په 1902 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي، دومره مست یم خو چې مرګی راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند د اکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10 د ورپېښې ناروغۍ نه ومړ. روسی لیکوال میخایل ژوانیتسکی چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچید. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به در وسم تور سترګې سر لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کی ډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2013 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یوه مرکه کې ویلي وو، په ژوند کې لیدلې کړاوونه یې تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلي ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړه شول. په دې کې اداکاره آنر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنیری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکاره ډایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پیښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپېښې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا، خو مرګي په تاند ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
د پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 19 نیټه وفات شو. یو مهال د غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 19 نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنورد زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د سو ناولونو لیکوالو. شیکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي، له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلېږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کېږي، خو سخ کال دا کچه لږه لوړه ده. وجه به ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي. خو رابیندرناټ ټیګور وایي، تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کېږي، نو ترې جوتېږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اذن کو تاسو مشال لیدو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر غژوم د مشال لیدو د خبر د مرکزی سانګي د 2000 کال د خاتمی په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روخان اړخونو ته کتنه کړي. دا لیکنه لمخه که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روخان اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړل. د ټولبند له وجې کومو سفرونو د چاپیریال تحفظ کې مرسته وکړه. د دفترونو پر ځای له کوره کار خلکو ته له کورنیو او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقع برابره کړه او خلکو ته په شخصي توګه مالی ګټې هم وشوې. یو شمیر خلکو په خپلو کورونو کې کرکیلا پیل کړه. د دې مقالې نور مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه او د ژوند په لاره کې یې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظه سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر سبه هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي، لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هیلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملاو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز ګټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلی بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربه ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سخت کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي. او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لري په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي، هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو لیکن دا نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دی اتوی چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دری چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د سلور در و سوا نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنی په یو سروې کې پوښتنې شوې دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنیدل غواړي. د مقالې له مخه د کوره کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې ځناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټی یا اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پنازایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایی هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجن خار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګه، گازرې او یو شمېر نورې سبزۍ وکرلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلي کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې